کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د تلې یا میزان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 26 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپرېږي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ناصر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي. د ده په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او ساکل په دې اسمبلۍ کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یوه کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای ورته برابروي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه مؤسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ مؤسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزي بغلان، د هني غوري، دوشي او بورکې ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان یالات په هرنۍ سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې د ماموریت په حال کې و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان یالات کې بلوڅ بلتون پال په منظم ډول پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدراعظم لیز ټرس د پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو ورستای ګواښ کم اهمیت بللای دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې تاجکستان و افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو یوه بله ډله هم هند ته ولاړه. په دې اړه مو د چارو د یوه شنونکي نظر اخیستی.
هندوان او سکانو چې په تیر تلویخت کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل.
نور مطالب هم لرو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
پښتو دولت څه دا خوان چې ورورونو یا مو ماړه که یا مثلا درجه کوه دیره دله چې هغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب او احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د پاکستان د صدراعظم د هغې وینا په اړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل افغانستان د تروریستي ډلو په ځاله بدل شوی دی خبرې اترې لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وایي افغانستان په چټکۍ سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدیدو په حال کې دی. د جګپوړي تاجک ډیپلومات د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې بهرني وسلول د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په عین حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپاړس ترهګرې ډلې لیږدول شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي معاصر مشریزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کېږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبره موږ را ده اوس خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر جای نیسي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد او اندېښنه په ځای نه ده او دوی باید په دې باندې بیا فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند یې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلې. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګرې ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی د دا معلومات یوې با خبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګرې ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبان ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقونو مدافع ټولنو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د یو ډلهیز قبر تر موندلو وروسته په دې اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې. دا وروسته له دې چې طالبانو ادعا وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پخواني نظام د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق پلاس د وژل شویو خلکو ډلهیز قبر موندلی. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونې له دې زیات خراب او ګډوډ نه شي څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
د دې لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بيخه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندې شوی او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده. څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوند کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل، باید دا سیمه سمدستی خوندی شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دب خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی. خو د طالبانو نورو چارواکو له هغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سکندر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یوې ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دښتو کې ښخ کړي. خپرو شوو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړۍ او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي یې. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا یې چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو واره له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانب په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. د یکشنبې په ماښام 55 تنه افغان سکان او هندوان په یوه ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوي ډیلي ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې د افغانانو ته به د استوګنې ټول امکانات برابروي. صفي الله ستانکزی بیا هم پر دې موضوع نور جزئیات لري.
د نوی ډیلی هوایی ډګر ته پر رسیدو د افغان سکان او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شوو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانونو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه نه ده ورکړې.
د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 تنه نور افغان سکان او هندوان له کابله نوی ډیلی ته انتقال شول. صالح محمد صالح په دې اړه په کاناډا کې د دیراس د سیاسي مسایلو له شنونکي محمد ظاهر اکبری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې له افغانستانه ولې هندوان او سکان په وتلو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري د هغې حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو هندوانو سره ډېر تبعیض آمیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دوه خلکو د اروپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل به. که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړ دي او وطن دوست افغانان دي، په تېر څلوېښتو کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نه شو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل. دوی وتل په حقه دي او دوی د یو وحشت او د یو ظلم د تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که انشاءالله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دغه وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي، دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بېکاره دي. ښځې له کاره په کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو دیو بر قدرت دی غوړه چی په سترګ باندې ورته کتل کیږي. او واقعا که درته وایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، دی حقارت په سترګ ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرونه چې په د علما په شورا کې وکړل، د هغو د خبرونه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی د ډلې نه دی، ډیر په حقارت سترګ ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جلب احضار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو لمن اوس د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 ته لوړ شوی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګونه زره تازه‌دمه سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د بشری حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساری وایي، د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو له مخې د سپتمبر تر 28 د نیول شوو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 28 څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام له مخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالني پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خبر شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي، او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې، او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې، او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1 میلیون ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي. لویدیزو چارواکو ویلی له تیر فبروري میاشتې راهیسې چې اوکراین کې جګړه پیل شوې د روسیې له اویا تر اتیا زرو پورې سرتیري وژل یا ټپیان شوي دي. روسیا کې د پوځي جلبو هزار د طرحې تر څنګ د اوکراین په څلورو سیمو خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه هم دوام لري. لویدیزو قدرتونو دغه ټولپوښتنه شرمونکې او د نه منلو وړ بللې ده، خو روسي چارواکو بیا د عدالت د تامینېدو هڅه یاده کړې ده.
لخبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر اوروي.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیری وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلې دی. د خبرونې په وینا د ګروال اسد الله اکبری د افغان ملي اردو د پخوانی ځانګړو ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولی، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورېدو سره د ده پر ژوند د غم او بیرې توروریت خپره سوه. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خبرېدو وروسته اکبري له ډېرې بیرې په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څه کېږي. د انټرسپټ خبرونې مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسد الله اکبري تر مشرۍ لاندې کار کاوه، حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته یې ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اگست په شلمه کله چې له خپلو کوچنیانو سره په کابل کې یو پلورنځي ته ولاړ، نو فکر یې وکړ چې شایي دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو شویو افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریډا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبري څو لسیزې په جګړه کې تیر کړي، خپل ملګري له لاسه ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبري نننی افغانستان ته ګوري، نو له دې احساسه نسي تښتېدلای چې د ده له نظره په هیواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د ښځو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصله ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده، د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبې فرصت و. هغې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پرېښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 34 کلنه ده، وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان ښځو او نجونو اوسنۍ وضعیت ناورین بللی او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د نجونو د راتلونکي لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پرېکړې کلي له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونې په بېساري ډول زیاتې سوې. په دې احصایه کې راغلي چې دیار رسمي میاشتې مخکې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه نجونې منځني او عالي ښوونځیو ته تللې، چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 20% برخه ښځې وې. د ډنمارک د ښځو د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصله ورزشکار نادیه ندیم چې د طب ډاکټره هم ده، وایي د دې وضعیت له امله یې زړه مات شوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دا ډول شرایط وضع سوي دي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي وروسته له دې چې طالبان واکمن شوي دي، د دوی پر کاروبار بندیز لګېدلی او وزګار شوي دي. دغه سندرغاړي او هنرمندان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. په عین حال کې د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې د سندرغاړو ته د دوی له غوښتنې سره سم د کار زمینه برابره کړي.
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یوه اله تبلا ده.
Yeah.
پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباري د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباري شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباري چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاته سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلشاق خلکه نخواشه دی منات دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاڑی دی خودی سندرغاڑو اوس لحونار لاسا خیستی زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مزیگر چل مردو بیجی ورختای ماما شمتا چی با بیا تنگا
در سندر بیا در زوان او مشهور سندرغاڑی فضلالدین روزگانی ده چی وسی پا ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزگانی وایی د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دی او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دی.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نسی څه نه څه اصلاحات کدی پکښې راولي.
زیات خلک د دا اقتصاد نظره په دغه فرواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تېښته کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستۍ برخه کې تاسو ته د خلکو آوازونه خبرو. د ظلمو آوازونه له افغانستانه هند ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو د اتلو په اړه غوښتي وو. د هند د حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابله نوي ډیلي ته انتقال شول. دا د ازادۍ راډیو خبریالانو له عامو خلکو نه په دې اړه پوښتنې کړي.
د حل لاره دا نه ده چې افغان سکان دې دلته د وضعیت په خرابېدو سره خپل وطن پرېږدي او له هېواده بهر دې لاړ شي. متاسفانه چې له هېواده بهر په هندوستان هېواد کې او په نورو هېوادونو کې هم دوی ته هویت نه ورکول کېږي. دوی ته د ژوند هغه امکانات چې په خپل وطن کې لري هغه ورته نه برابرېږي. دا په نړیواله کچه هم د افغانستان پر سیاسي او دلته په اجتماعي او ټولنیز وضعیت باندې هم ډېره غټه او بد اغېزه پرې باسلی شي.
د زموږ هیوادوال دي د افغاني ټولنې دوی یو برخه ده، د افغاني فرهنګ یو برخه ده او په دوی باندې زموږ هیواد افغانستان ډیر ښایسته ښکاري، ځکه دا یو باغ په څیر دی او د باغ کې باید هر ډول ګلان وي. ولې اوس متاسفانه دوی له ګواښ سره مخ دي. ځینې زموږ سکان چې دی هندوستان ته روان دي، ځینې کاناډا ته روان دي، بیلابیلو هیوادونو ته روان دي. دغه حالت واقعا دردونکی حالت دی.
زه دا وایم چې باید د دې مخه ونیول سي. افغانستان باید نور ګاونډي هیوادونو ته دا څرګنده کړي چې دوی سینه پراخه ده او افغان سکان هم دای وطن دی. باید د افغانستان حکومت دوی ته چې دا د معیشت او ژوند کولو او د اوسېدلو زمینه مساعده کړي او دوی ته دا احساس ورنه کړي چې ګواکې دا د دوی د وطن نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د 12:30 دی. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز بس 15 دقیقې پیلیږي. په دې خپرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي دا بحث به سبا د کابل په وخت مازیګر 6:30 پیل شي، چې جریان به په ژوندۍ بڼه خپریږي. یونامه وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یونامه سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان ترڅنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شوي. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هر کلی لپاره لسکونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي، چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 د اکټډ موسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي 13 شپې یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنای سیمه کې نسکوره شوې، چې په نتیجه کې د دوی 4 سرتیری او 2 پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پاوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال تر پر پوځیانو وخت نا وخت حمله کوي. د اوکراین اورسته خبر دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکوي. هغه تیره شپه په خپل وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمه میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز تروس د ولسمشر پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیت بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي چې کله اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایم غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کوي نجیب آزاد. دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. خاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب په سر کې به تاسو ته راشو. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم سرګندونې او په طالبانو یو کلک نیوکه په څه معنی کېدلی شي؟
لدین صاحب سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو محترمو اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ و. د ده څرګندونې اکثره خپله په پاکستان کې ډېرې جدي نه اخیستل کېږي، او معلوم دا خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د ده هغه کوم ریپیټیشن چې دی خلکو ته معلوم دی. نو د ده څرګندونې که څه هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو ښکارندوی ده، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپلو ټولو بحثونو کې یا په ټولو ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو هڅ وي. نو د خبرې زه فکر نه کوم چې بغیر د یو الرټ نه چې یو مسیج دی چې نړیوالو ته ورک کوم بله خاصه اغېز به ولري.
زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان دریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګرنۍ څرګندونې کړې وې په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې، هلته یې طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې وه. نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي، اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم دریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او که نه؟ طالبانو کې بدلون نشته، د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی.
ګورې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او د چې د مسلم لیگ مشر دی، نو د دې دواړو په نظرونو کې خو فرق دی. د بیل پالیسی د دوی بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیره نرم او ډیره انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسی و. هغه یو د یو شخصیت په چې صلح دوست شخصیت و، دغه کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه رقم نه دي، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کومه ګټه سی ګورو په پاکستان کې فل حال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي، او ایم ایف هم دغه سره لانجې لري، د ورلد بانک سره د سیلري چې هغه مخې ته نه ځي، او څوک قرض ورکوي. دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 19 میلیارډ ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو په وچلي په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بای چې د ډالر په مقابل کې ورس پوره د غورځيږي، او په پاکستان کې قیمتي او دا د سیو حالت تر رسیدلې دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو دغه کم ګوند چې د مسلم لیگ ګوند دوی پالیسی دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کی، او دغه کېدای شي چې د دوی یو پالیسی چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه را جلب کی تر څو هغه طرف ته مرسته راشي، او د دوی په تر منه هغه راشي د دوی سره کومه کوشش تر څو د دې تر هغه چې دوی ذکر کړل دی د دوی په اسلام نه چې دوی به مخ نه شي. نو د دوی هغه کم حالت چې دا ډیر یو بیړنۍ حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه، او تاسو خو به شهر شریف معلوم نه چې دومره په پالیسی باندې اتکان کوي لکه خپل ماغه وخت سره شو خبره کوي. داسې سټیجونه منده داسې خبرې کړي دي چې هغه هیڅ دغه سره ارتباط نه لري چې په غوږ کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل دغه دی
او زرمه سیب سی فکر کوي دغه ډول سرګندونه به په طالبانو باندې څه غیظ پرې باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډیر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي، دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګاونډی چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړ په سترګه هم ورته کتل کیږي، دا ډول سرګندونه کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیوالو کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخ کنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د سیو دغشته ده یو معادله شته چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا په یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي او دا ته د زیر نه ده یا ته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابېږي کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې او هر حکومت چې راځي که هغه څومره د پاکستان پلوی حکومت هم وي په آخر کې د هغوی همدغه طرف ته لار ځي کوم طرف ته چې د تیرو مجاهدینو مشرتابه لاړ او د افغانستان جمهوري حکومتونه لاړ او اوس طالبان هم په هغه طرف باندې روان دي ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیان دي کوم څرګندون دي کوم چینه چې را څرګندېږي نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دي هغه په تصادم کې دي
بله نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان دی په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف څرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ
کله سم نه یم نو سمیږي د ملمدار خبره ده چې د دلته دوا ملي ګټي دي چې د دواړو هوادونو ملي ګټي یو بل سره پټه کار کوي او دا ترڅو ال فصل شې نه نو دا به همیشه هم دغه طرف ته روانيږي مهمه نه ده چې د طالبان حکومت ده که د کومونستانو ده که د مجاهدینو ده دا همیشه هم دغه طرف ته ځي چې د څومره حکومتونو دینه پښتم راځي چې ترڅو دغه پالیسی یې په منځ کې پرتی ده تر کوم چې د پاکستان د حکومت پالیسی ده یا د افغانستان ملي ګټي دي دا به همیشه د راځي په ټکر کې
بله او موږ هڅه کوو چې ل خپل بل میل ما سره هم اړیکه ټینګ کول نجیب آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی خو په تاسف سره چې ټلیفوني اړیکه کار نه کوي موږ تر اوسه نه یو بریالي شوی چې اړیکه ورسره ونی سپار حال زرما سیباستا سره مخ ته وړو بحث هم جالب دی اوریدونکو ته هم موقع ورکو چې تر دوی غواړي چې د بحث کې ګډون وکړي اړیکه دی ونی سي د تماس مې ورته اعلانوم 00 2 1 2 6 0 یو بلش میرا ده 00 2 1 2 5 0 یو زموږ واتس اپ هم ستا کولای سي که انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم مستقیم تماس ونی سي 00 2 1 2 6 0 یو زرمه سپتا سره بحث غزو ممکن اوریدونکو هم تر وخت پوري اړیکه ونی سي تاسو په باور ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا د دوه موجودیت په افغانستان کې څنګه بولې ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده اما هم دا پرون د یک شنبه په ورځ ټي ټي پی اعلامیه ورکړه ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هوا د کار واخلي یعنی د ټي ټي پی په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي اما د دوی د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه د افغانستان جغرافیا د سې جغرافیا د زړه تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل او بیا هم دلته شلو تروریستي ګروپونه فعالیت درلود نو د افغانستان حکومت د جغرافیا د سند چې د څو کنټرول کړی شي دلته به هر رقم خلک راځي لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت پر کې لا اصول لري یو نه لري نو ممکن نو دا مشكله خبره ده چې دلته کنټرول بشپړ کنټرول راشي ترڅو دلته دغه سي ګروپ د فعالیتونه لري نو کې دي چې دلته دغه سي ټي ټي پی په نامه باندې دلته ګروپ نه وي لیکن د افغانستان د حکومت کیپاسټي ته چوغوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیره داران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرسته دې مو سره نه کیږي نه دي هليكوپټر نه دي د سټلایټ طرفه کوم مرسته ورسره وي او د دوی نه دی بیا دا توقع هم شي چې دلته د ټي ټي پی نه یې د تر دایښ نه یې د تر مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه ګروپ نه دا واضح خبره ده چې دغه ته په یورپ کې موږ اوسېږو نو دلته په لکاو غیر قانوني مهاجرین روسي حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دې چې څو لټون شروع کیږي او ته په ټیګ نه افغانستان خو بیا د سیم نه ده او خو غریزه علاقه د خلکو غرونو کې روسي قسمت چې وکړي دي البته غټ غټ خلک اوسې د لمدغه حکومت کې دي چې د دې په سر باندې میلیونونه ډالر انعامونه وو لیکن چانه شو پیدا کوله نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري یا څوک دې منې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانه ګروپ ده دا بالکل دي سره د حکومت لاس دي چې دا موږ ته تلپ کی. نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده چې په دوی باندې ګوت نیول کیږي چې د دوی سره دوی سره د غلري لاس لري، کته هم د جغرافي د نگانه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمت سب سلامت او سی باید ویم چې زموږ رابلل شوی میلما نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو او موږ سملاسي د چارو بل کتون کې قریب الرحمن شهاب سره اړیکه ونیول. مننه شهاب سب چې زموږ بلنه مو منله او بحث تراغلې په لاند وخت کې. شهاب صاحب، بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریس کې څومره توپیر راغلی. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونه کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته، ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د طالبانو د پاکستان دریس بدل و. شهباز شریف صدر اعظم وویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونه وکړه، د القاعده یادونه وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونه وکړه، او دغه راز د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سي کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک تر اتلل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبې یو برخه وا، او داسې ښکارېده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خند دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه هغه رښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي، او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لویا لوبه په لار ده چې په هغې کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي، او د همدې لپاره لابیګري کیږي. تر څنګ یې پاکستان هغه مسؤلیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راجع وو، غواړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسؤلیت په افغانستان واچوي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسؤلیت د تیښتې لاره ومومي، او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بله، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سږ کال افغانستان ویناوال نه درلود، اما پاکستان بیا دغه سي نیوکې وکړې، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه ځواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي تر څو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغه لوبې نه بریالی راووزي او په دې لوبه کې بیا ماته ونه خوري؟
اصلي خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنی چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشتې یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حد اقل په دې موضوع تر یوه بریده سر خلاصیږي، له هغوی سره یې مشورې کړې وای، او د یو ملي اجماع او دریس په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو، متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلی، ځکه په افغانستان یوه ډیره لویه ادعا شوې. هغه ادعا دا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، القاعده د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، دا چې ټي ټي پی یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي، هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوې هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو، او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خپل شي وي، او طالبانو هم باید یو تغییر راوستل وای پغه پالیسیو کې چې اوس مهال د افغانانو د افغان سیاسيونو او پاکستان پر وړاندې نو دا باید پاینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او مختباد یو د خطر زیګنال او زنګي هغه په دې معنا چې موږ متوجه ونه شو دقیق ګامونه وانخلو محاسبه شوی تګلارې ونه لرو موږ د لویو چالسونو سره پاینده کې هم مخ کېدلای شو.
سلامات سي شهاب صاحب کور مو ودان زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی جواب محتاطانه و ډیر طالبان نور څه کولای شي ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې ورپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په
ګورې افغانستان په داسې موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت برګون خو ځکه دوی د سی پی اوړې حکومت او ادارو نظام نه ده نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي لیکن پس د پردې شاته باید چې شي مشورې وروړي د افغانستان د ټولو کډرونو سره مشورې وشي او د ټاپ پالیسي جوړ شي چې موږ د ګورډیانو سره باید تر کوم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړې شو او څنګه نړیوالو د نړیوالو مرستې راجل کوو چې په دې ارسه کې د موږ سره کومکو کې تر څو موږ افغانستان بیا یو ځدي د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله زرمه صاحب دا مهال په افغانستان کې یو شمیر سفارتونه شته، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیره ایران کړ د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولای شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید گاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونه کوي ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلار ورسره په ټکر کې شو. په کور دننه اوس تاسو وایي چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي، هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته، طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي یا د دوی ډاټ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته وایي چې نه پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي یا افغانان په حق دي؟
یقینا د طالبانو حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونه چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي، په کوم شاز د افغانستان چې په افغانستان کې په کابل کې په موجود دي هغه سره به چې دوی خپل کمیونیکیشن جاري ساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي، غوته اسناد او شواهد وښيي، او په غیر دغه نه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي تر څو هغوی د دوی ګټه باندې د افغانستان د حکومت په ګټه باندې دا بيګي وکړي تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرتونه چې کیږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دا رقم شه ده. نو دوی ډېر کارونه کولای شي د کډرونو سره په مشوره باندې کې دوی چیرته وغواړي باید شو وکړي.
بله، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دری اعلان کی ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په د خپل څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر داده چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې و او یا هلته ځایونه ورکړي و د دوی مشران هلته و اکثره.
که چېرته دوی د سیزغرد د منی غبرګون وکړي زه فکر کوم چې دا بلې راغټه ساوي ځکه د دوی حکومت تر اوسه پورې لا په پښو ولاړ نه دی، او دلته کېدای شي چې ډېرې داسې افغان دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې کی تر څو کم خلک چې په خړو وګو کې د ماینو د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو ونیسي. نو ښه خدا ده چې همدغه سي تیاتر باندې او په مشوره باندې کار وشي او په لابیګرۍ باندې او کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کوي یا سخت پالیسي څرګنده پالیسي ولری.
بله، کور ودان ډیر مننه زرمه صاحب. شهاب صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، د باس حمله کې شیبي پاتې دی، باس په ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوال سټیجونو کې لا هم طالبان استاذي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استاذي نه و هدا اقل، او دغه راز په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثې روانې دي چې له طالبانو سره تعامل کم رنګ شي، ګاونډیان هم دغه سي حادثې کوي او دغه سي لوبې پیل کړي؟ تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سملاسي څه کول په کار دي ترڅو هداقل سیمه ایز تعامل خشي او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چپ پاتې کیږي او یا ډیر پڅ دریڅ خي، دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغسې مسله کې د دریځ محتاطانه او هغه پڅ یي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تند نظر څرګند کړه، وی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغسې یو دریځ د افغانستان له ادرسه هم په کار و، ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې یو کاواکه سیستم یا یو کاواکه رژیم که هغه د طالبانو یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یوه ملي اجماع رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د هر قشر د هر ټبر د هر قوم او هر طرف استازی موجود دي او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي، یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي، نه، د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبي شکل د افغانانو استازیتوب وشي دا واورېدلی شي او د هغې په اساس باندې یوه عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په د تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه موږ بېطرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو، ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره یې جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله شهاب صاحب، وبخښئ د بحث د پای شي بي دي، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ او وضعیت هم له نږدې څاري، فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبانو د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بالاخره د ګاونډیو اندېښنې د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي دغه اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو ګاونډي په توګه دا نشو بدلولی. بالاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزرو سیاست هم درلوده، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریځ خپل که حامد کرزی شل ځله ورغی او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی ګام غواړي. نو ځکه زه وایم چې یو واضح او سری پالیسۍ او تګلارې ته
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کې بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې و خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.